واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو امنیت شورا لسو غړو هیوادونو په یوه اعلامیه کې له طالبانو څخه غوښتي چې د نجونو تر شپږم پورته ټولګیو بندولو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. د امنیت شورا غړو هیوادونو اعلامیه کې ویل شوی چې تیره اونۍ په میلیونونو افغان نجونو وختي توی کړي او ملګري ملتونه نشي کولای چې هغوی ناهیلي کړي. په یاد اعلامیه کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پیغام روښانه دی، په افغانستان کې ټول نجونې باید ښوونځیو ته لاړې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو هیوادونو زده کړې یو نړیوال حق، چېبکې د افغانستان نجونې هم شاملې دي، بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر وایي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو پریکړه به پر افغانستان داسې اغیزې وکړي چې د جبران وړ به نه وي. ډیبورا لاینز دا خبرې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره په کتنه کې کړې. له دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم ویلي چې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانیستلو کې د طالبانو پاتې راتلل د ډېرې ژورې خواشینۍ خبره ده. ګوتیرش پر ټویټر په یوه بیان کې پر طالبانو د بېله ځنډه د ټولو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو غږ کړی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی خبرداري ورکړې چې د مخ په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو پر وړاندې یوازنې ګواښ دی. دې ادارې پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداري ورکړې چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیزه کړې او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلي افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري، هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر مدافعینو، مدني فعالانو، ښوونکو او یو شمېر زده کوونکو نن په کابل کې د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندېدو په غبرګون کې لاریون کړی. یادو معترضینو په نننی لاریون کې خویندې مو پرېږدي چې ښوونځي ته ولاړې شي. د دغه ځمکې د اوسېدونکو نجونو لپاره عدالت، عدالت موږ کار غواړو، موږ درس غواړو، له تبعیض څخه خسته یو شعارونه ورکول. لاریون کوونکو په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندېدل وغندل او په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو خلاصولو غوښتنه یې وکړه. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن پرون د اوکراین او پولنډ په سرحد کې له ډېره امریکایي سرتیرو سره وکتل. دا په داسې حال کې ده چې مسکو ځینې داسې نښې نښانې ښودلي چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو په شا شوې او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یې تمرکز زیات کړی. ولسمشر بایډن د دې ناڅاپي کتنې پر مهال لسګونو امریکایي سرتیرو سره روغبړ وکړ. بایډن پولنډ ته له تلو مخکې په بروکسل کې د اروپایي کمیسون له مشرې اورزولا فین ډیرلاین سره په ګډه اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به په روان کال کې له متحده ایالاتو څخه 15 میلیارد مکعب متر طبیعي ګاز ترلاسه کړي. اروپایي ټولنې هڅه پیل کړې چې د روسیې د ګاز پر صادراتو خپل اتکا کمه کړي. روسیه وایي چې د اوکراین په جګړه کې 1,150 سرتیري له لاسه ورکړي. روسیه وروسته له دې چې څه باندې 3 اونۍ مخکې پر اوکراین برید وکړ، دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې شمېر اعلانوي. د روسیې د پوځ جګپړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته یاد روسي سرتیري وژل شوي او 3,350 نور ټپیان شوي دي. دا شمېرې د تلفاتو له هغو شمېرو سره چې نورو اړخونو ورکړي لوی توپیر لري. په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکي د روسي ځواکونو لخوا په ملکیانو او د دوی په وینا په ملکي زیربیناو بې سنجشه بریدونه او د چاودیدونکو موادو څخه کار اخیستل غندي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو څخه احتمالي سرغړونه بولي. د فبروري د میاشتې د 4 نیټې راپه دې خوا چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې وایي چې د روسیې په بریدونو کې لږ تر لږه 1,015 خلک وژل شوي او 1450 ټپیان شوی. ملګری ملتونه وایي چې خای د وژل شوی او ټپی شوی شمیر تر دې هم لوړ وي، ځکه چې د جګړې په دوران کې کره ارقام راټولول ګران دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پرون په 15 افرادو او 15 ادارو چې د برما د پوځ سره تړلي دي تازه بندیزونه اعلان کړل. نظامي قطې، وسلې پلورونکي، نظامي مشران او هغه شرکتونه او افراد چې د دفاعي سکتور سره سر و کار لري د متحده ایالاتو په نویو بندیزونو کې شامل دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زموږه د خبرونه لومړی رپورت ده. افغانستان کې د جنګو خونځې او د ترول په حق له نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هوادونو د طالبانو د حکومت د ټولو زده کوونکو په مخ د خونځې او د پرانستلو غوښتنه کړې ده. کابل کې یو شمېر جنګو او خزینه خونکو د خونځې او د پرانستلو لپاره لړونه کړې دي. په مخړې د اکرام شنواری دی رپورت ده.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د تیری چهارشنبه په ورځ د سړو سیمو د نوي 1401 لمریز تعلیمي کال د پیل پر مهال انجونو لپاره د یوې طرحې ته چمتو کولو د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو پریکړه وکړه، چې په وړاندې د افغانستان په دننه او بهر کې سخت غبرګونونه وښودل شو. د دغو غبرګونونو په لړ کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې د دغه شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا د استازو په ګډون لسو هیوادو په یوه ګډه اعلامیا کې د طالبانو له اسلامي امارت وغوښتل چې د ټولو زده کوونکو پر مخ کې ښوونځي پرانیزي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي میرمن مونا جول چې د خپل ټویټر په پاڼه دغه اعلامیې د لوستلو ویډیو هم خپره کړي، ویلي چې دا د ناروی، البانیا، برازیل، فرانسې، ګابون، ایرلند، مکسیکو، برتانیا، د امریکا متحده ایالاتو او متحده عربي اماراتو په استازیتوب د اعلامیې لولي. میرمن جول ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه طالبان ته یو ګډ او متحد پیغام استي چې خوندي د ټولو پر مخ پرانیزي او په هیواد کې ټول زده کوونکو او ځوانانو ته د زده کړې لپاره یو مسؤل چاپیریال برابر کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو هیوادو ویلي چې زده کړې یو نړیوال حق دی او په دې کې افغان انجونې هم شامل دي. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو د ټولګیو د بندولو په اړه د طالبانو د اسلامي امارت پریکړه د دوی د کړو ژمنو خلاف بللي او ویلي دي چې د باثبات او خوندي افغانستان لپاره باید ورته ویل لاسه ورنکړل شي. د طالبانو اسلامي امارت د پوهنې وزارت خبرونه رئیس وویان عزیز احمد ریان امریکا غږ شان راډیو ته ویل چې د طالبانو د مشرتابه هیلات لمخي د اسلام د مقدس دین د اساساتو او افغاني فرهنګ سره برابري یوې طرحې تر جوړېدو پورې به شپږم ټولګي څخه پورته د جنو خوځي د امریکاني پورې بند پاتې د جنو د خوځي د بند پاتې کېدو په خبرګون کې تشبې پورې کابل کې په لږګل جنو خزینه خونکو او د بدني ټولنې خزینه پالیدو لاري دوک دغه لاري کوونکو د طالبانو له اسلامي امارت څخه جرته جره د جنو د بند خوځي د پرانستو خوښلې کولې. د جولې پارتي په نو دغه لاروی دی ویګلون کوم کې وی چې امنیتي منسوبینو خبر اعلان د خود سره مراکو او په مخصوص تخمانه کول، خو بیا هم لاروی د کمی پیخ پرته د پوهنې وزارت سره نږدې پاتې ورسید.
موارد عمده که موقتنامه بیان کردیم یکی باز شدن مکاتب است.
برمن پرسیویل کم مسئل چی مونگی غختنه کولا پا پرکتالی که مخباری کری چی تر طور مهم غختنه مو دینجون دو خونزه پرانیستلو
بحث ما می نمی بود.
دینجون دو خونزه دو پرانیستلو دو پرا دا پا کابل که دو خود لمرنه لاریون دیه. دو ملگر ملتون دو امنیت دو شورا لخوا افغانستان که دینجون دو خونزه دو پرانیستلو دو غختنه دمخه دو دقیق طولنی عمومی منشی دو اسلامی هوادو دو همکاره طولنی اروپای طولنی او دو امریکا دو برنه چار وزیر او افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړي اساسي په ګډون افغانستان لپاره یو شمېر هیوادو ځانګړي اساسو هم ورته غوښتنې کړې وي. تیر اونۍ د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، برتانیا، فرانسې، ایتالیا او ناروی حکومتونو او د اروپي ټولنې اساسو په یو ګډ اعلان کې د جنود او خوندیو تل کېدو لپاره د طالبان د اسلامي امارت پریکړه وغندله او لاغوي وغوښتل چې په خپل پریکړه دی بیا کتنه وکړي. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبان اسلامي امارت چارواکو سره خپل لیدلې کتنې د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د جنو د خونځې د نه پرانستو په اعتراض نه وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د چین د بارنو چارو وزیر وانګي او د افغانستان لپاره د روسي ځنګړې استازي زمير کابلوبشي د جمعه په ورځ کابل ته تللي او د طالبانو د حکومت چارواکو سره ملاقات وکړي. طالبانو د بارنو چارو وزارت وایي د چین د بارنو چارو وزیر په افغانستان د لګیدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی، خو ویلي چې د افغانستان سره بشري او انکشافي مرستې کوي. یو شمېر څېړونکي وایي چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیا سیاسي اهداف لري. په موخه دې رپورټ ده.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په یو ناڅاپي سفر نن کابل ته تللی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وای وانګي طالب چارواکو ته ویلي چې غواړي هر اړخیزي اړیکې پیاوړې کړي او د افغانستان سره د بشري او انکشافي مرستو ډاډ ورکړي.
په کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزيتي، هوایي دهلیز، د وچ میوه پر لیږد، سکالرشپونو، د ویزو پر ورکړي، د معدنیاتو په برخه کې د کار د شروع کېدو، پاسيفیک پروژه کې د افغانستان د برخي او غنو مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استاذ زمير کابلوف هم نن کابل ته تللی وو.
په ناسته کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزيتي او د سیمه ایز اړیکو په پیاوړتیا خبري وشوې.
خو څېړونکي وایي چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لټوي او روسیا بیا سیاسي اهداف لري.
دا غوښ فکر کوم ډېر تاکید ودایي چې په افغانستان کې د دوی په نظر چولګړې حکومت اوسي چې د دوی هغه ګټې چې دی لري په افغانستان کې هغه خوندي اوسي. نو په دې حالت کې د دوی راتګ په افغانستان کې د خپل موضوعات سره د خپل تصادفاً د سفر فکر کوم د څه وخت کې واقع شو چې افغانستان کې د مکتبونو موسم مکتب باید شروع شوی وي، خو لبده مرغه به وایم لبده مرغه طالبان او خپل وعده سره وفا ونه کړه.
د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مارچ میاشتې په ورستیو کې په بیجینګ کې غونډه وکړي. څېړونکي دغه غونډه خوشبین نه دي.
متاسفانه دا به د افغانستان خلکو ته بهر منفي تاثیر ولري، ځکه چې ټرویکاوي یا بل غونډه چې امریکا او غربي هیوادونه چې بډای هیوادونه دي او د افغانستان همیشه مالی مرسته کړې ده، هغه یې نوي د ګاونډي هیوادونو یا د روس او چین اشتراک په دې کې متاسفانه ډېر ارزښتناک نه دی. دغه هیوادونه افغانستان سره مالی مرسته نشي کولی څومره چې امریکا یې کوي یا نور غربي هیوادونه کوي.
بل اخوا د اسلامي همکاري او سازمان غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې ل تر سره شوی غونډې وروسته په غړي اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. دغه سازمان وای په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو او د افغانستان د ټول قومونو په مشارکت سره تضمین کېدای شي. د سازمان اعلان وکړ چې نایجیریا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره $1,000,000 مرسته کوي.
فکر کوم له افغانستان څخه ملاتړ په واقعیت بدل شوی دی. موږ د بهرنیو چارو وزیر او د اسلامي پرمختیایي بانک د چارواکو په حضور کې هوکړه لاسلیک کړه. مرسته شوی پیسې به اسلامي پرمختیایي بانک ته لیږدول کیږي چې نایجیریا لا دمخه ورته $1,000,000 لیږلی دی.
د اسلامي هیوادونو د همکارو سازمان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان باید القاعده او داعش په شمول د هیڅ ترهګر ډلو د پټېدو په ځای بدل نشي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اور پاتتلې او هلته د ناټو په بیرنی سرمشریزي د اتو بڑا هوادونو یا جی 8 په سرمشریزي او د اور پټولنې په سرمشریزي کې چې په بروکسل کې کیږي ګډون کوي د لویدي سمشرانو د غوناستو مخه په روسي باندې د بندیزونو د زیاتولو او موجودو بندیزونو سختول دي چې د روسي جنگي مشين ته توان ورسوي په مخړې دی رپورټا
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د سرمشريزي په څنډو کې چې مخې پروسی باندې په اوکراین کې د جنگ د ختمولو لپاره د فشار زیاتول دي ولیدل. بروکسل د ناتو د سرمشريزي ترڅنګ د وسنتي هیوادونو یا جی و مشرانو او د اروپای ټولنې د وښت غړو هیوادونو د غونډو کوربه هم دی. ولسمشر بایدن به په درې وړو غونډو کې ګډون کوي. لبلی خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زالنسکی د پنځم په ورځ د ناتو سرمشي زته لکیف څخه د ویډیو په لیکوي نا وکړه او له دغه تړون څخه وغوښتل چې له اوکراین سره د روسي پر ضد نور پوځي مرسته هم وکړي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پوځ د ارغل په وړاندې خپل قوت وښود او اوس ناتو ته چې د نړۍ په کچه یو قوي تړون دی په کار د چې خپل قوت وښيي. د اوکراین پاوز په نابرابر شرایطو کې لیوی میاش راهیسي د مقاومت په حال کې دي. زه لیوی میاش راهیسي همدای و غوښتنه تکراروم اوکراین د خپل خلکو او خپل خارونو د ساتن لپاره لکه محدودیت پرته ستاسو پوځي مرسته ضرورت لري. ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ په دې هیله اروپا ته لاړ چې خپل متحدین د روسیې پر ضد نوي بندیزونه ته وهڅوي. که څه هم لویدیز تر ډېره بریده په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې متحد پاتې شوی، داسې هم ویل کېږي چې دغه اتحاد به هغه وخت وازمایل شي چې دغه جنگ عواقب د نړۍ په اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. د ناتو په ختیځو پولو کې تر راتلونکو 15-30 کلونو پورې د ځواکونو د شمیر زیاتول بل شک پرته په غړو هیوادونو اقتصادي بوج زیات کړي.
We are united in condemning the Kremlin's
موږ د کرملین د یرغل په غندلو کې او د اوکراین له خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا څخه په ملاتړ کې سره متحد یو. موږ ژمنو چې په روسي باندې د دغه جنگ د پای ته رسولو په خاطر نور بندیزونه هم ولګو. موږ د اوکراین د خلکو او وسلوال ځواکونو میړانه ستایو.
هغه زیاته کړه موږ ته په کار ده چې روسي د ګواښونو په وړاندې د خپلو اټومي وړتیاو په ګډون په خپلو دفاعي وړتیاو نور پنګونه هم وکړو. لبل خو د ناتو مشران د روسیې پر ضد اقدام په هغه صورت کې چې روسیا په اوکران کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي نه ردوي. خو د برېټانیا صدر اعظم وایي مسکو لوړان دی په اوکران کې ډیر وحشت کړی دی.
زه فکر کوم ولادیمیر پوتین د وحشت پر امن سکول سره لسره خطر تیر شوی دی. زه فکر کوم اوس په ناتو پورې اړ لري چې د اوکران وضعیت او د خلکو ناوړه حالت ته په پام سره د اوکران د خلکو د خوندیتوب لپاره څه کولای شي. مونږ کولای شو په پوتین باندې اقتصادي بندیزونه زیات کړو او دا هغه څه دي چې په دې سرمشه کې ور باندې خبرې کوو.
لبلی خو په ملګرو ملتونو کې د روسي د استازي مرستيال ديمتري پالشينکوف د سکاي نیوز له تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د روسي غوښول مناسب کار نه دی، ځکه دغه هیواد یو اټومي طاقت ته یو کله چې یو اټومي طاقت سره د مقابلې خبره کیږي باید ټول ممکنه عواقب وسنجول شي. هغه همدارنګه د امریکایي چارواکو هغه ادعاوي هم رد کړلې چې ګواکې روسي ځواکونه په اوکران کې د ملکیانو په نخښه کولو سره جنگي جنایتونه ترسره کوي.
I don't think we're committing war crimes in Ukraine.
زه فکر نه کوم چې موږ د اوکران کې جنگي جنایتونه کړی وي. البته دا ما پورې اړه نه لري چې دغه ارزونه وکړم، ځکه زه حالت نه يم، تاسو حالت نه یاست. تاسو په هغه ویډیوګانو استناد کوئ چې ډېری جالي ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې په اوکران کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خند او ځان سره مخامخ دی، دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ ویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ارزونه داده چې د روسیې په اوس په یوکرين د حمله راهسي حالت جنگي جوړونه کړې دي. امریکا هوټ کوي چې دغه جنگي جنایتونو د مسولینو سره به حساب وشي. د امریکا غ خبريالې سندي سین رپورټ شلېګلې.
په داسې حال کې چې روسیا په کیف او د اوکراین په نورو خارونو او خارګوټو کې په ملکی اهدافو بمباری ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي احتیاط کوي چې دا بریدونه د جنگي جرمونو په توګه ونه بولي او وايي د دپاره با اسنادو او پلټنو ته اړتیا وي. د امریکا سفیر بیت وان شوک د نړیوالو جنایتونو جاج اخلي. هغه تیر اونۍ د مشرانو جرګې لخوا تایید شو او د تکروري په دوی مورزي مهم اعلان وکړو.
نن د بهرنیو چارو وزیر بلنکن یو بیان خپور کړ چې وایي د معلوماتو پر بنسټ چې تر لاسه شوی د امریکا حکومت ارزونه کوي چې د روسیې ځواکونه په اوکراین کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي.
وان شوک وویل چې امریکا او ملګري یې د روسیې د ځواکونو په ماریوپول کې په میوزیم، روختون او خونځیو په ګډون د نورو ملکي ځایونو د بمبارو په اړه په خبرو شو عکسونو خفه دي. خبریالانو له هغې څخه وپوښتل چې آیا د جنگي جرمونو ارزونه د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پلی کیږي؟ وان شوک ورته وویل،
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د روسیې د پاوز په څیر پاوز د مشرتابه یوه لړۍ لري او په نظریاتي توګه مونږ کولای شو د نړیوالو قوانینو له مخې هغه څوک چې مستقیم مسؤل وي یا احتمالا ښکیل وي په دې کړنو کې مسؤل وګڼو.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال په امریکا کې د اوکراین سفیری اوکسانا مارکوروا میونخ ته نږدې د مارچ په میاشت کې په کال 1903 کې د نازیانو جوړ شوی لومړنی کیمپ یادونه وکړه.
لبا د مرغنن تاریخ تکراریږي او نن یو ځل بیا د اروپا په مرکز کې په اوکراین کې موږ د ظلمونو، نسل وژنې، د جنگي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په اړه خبرې کوو.
د نړیوالو حکومتونو یو کارپو جین سٹارم سیت وای د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین په اړه سیډنه پیل کړې ده.
لکه څنګه چې سفیر یادونه وکړه، د نړیوالې محکمې څارنوال پلټنې پیل کړې دي او یو ډله یې اوکراین ته هم لیږلې ده، خپل هم هلته تللې او د ولسمشر زلنسکي په ګډون یې د اوکراینی چارواکو سره لیدلې دي.
استونیا، لیتوانیا، جرمنی، پولینډ، سلواکیا او سویډن ټول په اوکراین کې د احتمالي جنگي جرمونو پلټنه کوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ د ټی بی د نړیوال ورځې د لمانځلو په موخه د دغه ساري ناروغۍ په ضد مبارزې، مخنیوي او د ناروغانو د درملنې لپاره د زیاتو پیسو د برابرولو غږ وکړ. او مخړې د جنیو نه د خبريالې لیسا شلاین درالېګلې رپورت خلاصې ته چې سید سلیمان شاه درته دراوربي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداري ورکړي چې د تبرکلوز یا نری رنځ په خلاف مبارزه دا وخت یو بحراني پړاو ته رسیدلې ده. د کورونا د کورونوس او با د خبرېدو په وجه هغه لاستراوړنی زای شوې چې د دې ساري ناروغینا د ناروغانو د ژوند د خوندي ساتلو په غرض په نړیواله کچه د 1300 نه هاویا المریض کار راهسي حاصل شوې وي. دا نړیوال سازمان وایي چې د تیرو لس کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره په 1300 نه نوی المریض کال کې د ټي بي یا نری رنځ په ناروغي باندې د خطر کېدو لامل د ناروغانو د مړینې شمیر یو دم لوړ شو. دا کال چې د کوډنوس دوبا د خبرېدو کالو په نړیواله کچه د روغتیاي خدماتو د خلل کېدو او د منابعو د کمبود په وجه برابر یو شاري 15 میلیونه ناروغان په نړی رزمندي امر شو چې زیاتره مړيني د نړی د مخ په پراختیا هوادونه کې په ځانګړې توګه په ختیځ اروپا، افریقا او د منځني ختیځ په جنگ ځپلو هوادونه کې واقع شوې. د تبرکلوز د نړیوال پروګرام لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان ډایریکټر مېرمن تریزا کاسیوا وای چې د نری رنځ پر ضد د مجادلې او د نو واکسینو او وسایلو د تیارولو لپاره په کال کې لږ تر لږه 1.1 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده، تر څو ډبلیو ایچ او وکولی شي چې د 1419 لمریز کال تر پایه پورې نری رنز یا ټي وی له نړۍ نه محو کړي.
For every $1 invested to NTB, 43 is returned as the benefits of
هر یو اضافي ډالر چې د نری رنز پر ختمولو لګول کیږي په ایواز کې درسته لویش ډالر ګټه رسیږي، ځکه چې د یوې صحتمندې سالمې او فعالې ټولنې ګټې زیاتې وي. د 1409 لمریز کال پورې د ټي بي پای ته رسول به د 2.8 میلیونو ناروغانو د مړینې او د برابر 1.5 میلیارډ ډالرو د ضایع کېدو د مخنیوي سبب سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وای چې په اضافي پیسو باندې به د 50 میلیونو ناروغانو درملنه وشي، چې په دې جمله کې 3.1 میلیونه ماشومان دي او 2.2 هغه ناروغان دي چې وجود دي د نری رنز د موجوده دواګانو په مقابل کې مقاومت کوي، او هم به د نری رنز پر مخنیوي او د روغتیايي اسانتیاو په برابرولو باندې ولګول شي. د کمزورو وګړو د درملنې لپاره د ډبلیو ایچ او د نړیوال پروګرام مشره میرمن کیری واینی وای چې هر کال په نړۍ کې 1.1 میلیونه ماشومان او نوبالغ ځوانان پر نری رنز باندې اخته کیږي.
Unfortunately, less than half of these children and adolescents are diagnosed or reported, which means that there is a large detection gap. In addition,
بدبختانه لسم میمایي څخه کم ماشومان او غټان تشخیص کیږي او یا یې په اړه رپورت ورکول کیږي. د دې خبر مطلب دا سوچ چې د دې ناروغي درک لګولو ترمنځ یو غټه خلا موجوده ده. سربیر پر دې چې په 1409 مریض کال کې په تخمینی توګه 2000 ماشومان په نری رنز مړسول، چې د دې جملې څخه یې اکثرو د توبرکلوز درملنې ته لاسرسی نه درلود.
د روغتیا نړیوال سازمان د نری رنز د نړیوالې ورځې د لمانځلو په موقع د کم عمره او نوبالغه ناروغانو د درملنې د منیجمنت او انسجام په غرض نوي رهنما اصول اعلان کړل. د ډبلیو ایچ او د مامورانو په وینا د دغو مقرراتو په عملي کولو سره به په ماشومانو او کم عمر ځوانانو کې ناروغي زر تر زره تشخیص شي او هم به د خپل ژوند د ژغورلو په منظور دواګانو ته په عاجله توګه لاسرسی عمومي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
په فرا کې روغتیایي چارواکي د رسنیو نه غواړي چې د ګزړن ضد په روانه مبارزه کې کورنیو ته عامه پوهاوی ورسوي. په ورته مهال کې د ځایي رسنیو مسؤلین وایي چمتو یو چې د روغتیایي سپارښتنو سره سم د عامه پوهاوی چارې ګړندۍ کړو. نور حال د نقیب الله نیکمل په دې رپورت کې اوري.
د فراه ولایت روغتیایي چارواکي وایي د ګزند زد پر روانه مبارزه کې باید د ټولو غیزمنو لارو چارو په استفادي کورونوي ته د ګزند د ناروغي د خطرناکو پایلو او د واکسین د ګټو په تړاو اړین معلومات ورسیږي. دوی زیاتوي د ګزند زد واکسین په وړاندې یو شمېر ننګونی د دې لامل ګرځي چې ځینې کسان د خپل ماشومانو د واکسین په برخه کې زړه نازړه او ان انکار ترې وکړي. د فراه د عامه روغتیا د کتلوي معافیت امیر واحد خان واحدي وایي د رسنیو مرستې ته اړتیا لري، ځکه دوی کولای شي عام ولسته په ځانګړي ډول کورونو ته د ګزړن پټړاو اړین او غټور معلومات وړاندې کړي.
زه د ټول رسنۍ څخه خوښ کوم چې د اګي خلکو ته ورکې ساده اګي د مور او د پلا اګي ساته بلډ میسج د وراړې کوچنی مراکز یې ته کوچنی وکسین کې، یعنی هر یو کوچنی چې وکسین سوې نه دی د مراکز یې دی ویسي دا وکسین سي په خدای نه خاصه دی کوچنی ودا مرز په لوت مصاب نشي.
له دې سره هم حاله د فرایوش میر اوسیدونکو وایي د رسنوي لارې د روغتیا په برخه کې د ډاکټرانو د سپارښتنو سره سم عمل کوي. د فراه یو تن اوسیدونکو عبد الظاهر غریبیار وایي د ګزړن د خطرناک ناروغي په شمول د رادیو او ټلویزیون لاله داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې د ناروغي د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمنو.
کله چې موږ رادیو اورو او یا ټلویزیون ګورو، ډاکټران خلکو ته معلومات ورکوي، نو موږ هم ودی ته وادار کیږو چې خپل ماشومان دوی د فلج څخه وساتل سي. موږ وړو ډاکټران ته چې دوی ته هم هغه واکسین چې ضرورت یې ویل کوي.
په
ورته مهال د پراد ځایر سنوي مسؤلان وایي چې لا هم افغانستان کې د ګوزن ناروغي لمنځه نه دتللی او دا کار خپل مسؤلیت بولي چې په دې برخه کې کورونی ته د کارپوهانو په مټ اړین معلومات وړاندې کړي. په پرا کې د یوې خصوصي راډیو مسؤل ابراهیم پرهار وایي اندیشمن دی چې د کلونو کلونو مبارزي په لړ کې لا تر اوسه هم ماشومان د ګوزن ناروغي د خطر سره مخ دي.
موږ تر ډیره هڅه کړې ده په خبرونو کې په ځنګړي ډول روغتیایي خبرونو کې خلکو ته عام پوهاوی وړاندې کړو. دغه خبرونو دغه نشراتو لپاره خلکو ته دغه وایي چې دغه ناروغي تداوی نه لري او دغه ناروغي د لمنځوړو لپاره دوی باید پر وخت باندې واکسین وکړي. دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
د روغتیایي کارپوهانو په وینا د ماشومان ګوزن ناروغي درملنه نه لري. خو د ګوزن دوه څاڅکي واکسین کولای شي ټول اندیشنو او ننګونو ته د پای ټکی پرېږدي.
قدر مون اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نن زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه وکړو.